سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل په مهمو خبرونو کې. څه باندې سل تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی او افغانستان ته استول شوي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ کړې ده. د دغې قونسلګرۍ په بیان کې راغلي چې 115 افغانان چې پکې 10 ماشومان هم شامل وو د چمن سپین بولدک له لارې د دوشنبې پورې افغانستان ته انتقال شوي. دوی شاوخوا یوه میاشت هلته په بند کې تیر کړي وو. تر دې مخکې هم د روانې اونۍ په پیل کې لږ تر لږه 209 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي وو. دا اکثر افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستاني پولیسو لخوا بندیان شوي. تر دې مخکې ګڼو افغان کډوالو چې د پاکستان په زندانونو کې پاتې شوي او د بشري حقونو فعالانو هم هلته د دوی وضعیت څارلی، د زندانونو له ناسم وضعیت سخت شکایت کړی دی. د قزاقستان پلازمینه آستانه نن د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربنه ده. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماتان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټول شوي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شتننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت د 2015 کال کې رامنځته او د همدغه کال د اګست په 16مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وشوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې له ایران سره د امریکا په هر ډول هوکړه کې باید د ایران اټومي پروګرام له منځه لاړ شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې باید د ایران غنی شوي یورانیم له دغه هیواده وایستل شي. هغه همداراز ویلي دي د ایران د یورانیم د بډاینې ظرفیت یا توانایي باید له منځه لاړه شي، همدارنګه ټول هغه تاسیسات چې یورانیم بډایه کوي لرې شي. د رویټرز د فرانسې خبري اژانس د راپور په حواله درېیمه مسله چې نتانیاهو ورته اشاره کړې د ایران توغندیز پروګرام ده. د سویس هیواد ویلي دي چې تمه ده د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب باندې د سویس په جنیوا ښار کې دغه اونۍ بیا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا او ایران استازو په عمان کې په مسقط کې سره خبرې کړي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه لري. افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. د متحده عرب اماراتو ټیم په ټاکلو شلو ورونو کې 160 منډې کړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره عظمت الله عمرزي تر ټولو ډېرې وکټې واخیستې. هغه وتوانید په څلورو اوورونو کې د متحده عرب اماراتو څلور لوبغاړي آوټ کړي. نننۍ لوبه کې بیا راشد خان په شلو ورونو کې د 200 وکټو ریکارډ جوړ کړ. د راشد خان دا 513 شلو ورځې لوبه وه. موتوانید خپل 200 وکټه ترلاسه کړي. دا په شلو ورځو لوبو کې یو نړیوال ریکارډ دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ٹول جوڑو غو سیات مند یاست. شنو غلاس د یول سم ٹول گی وس ور لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو ډلبندي کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تېر لوست کې موږ د ارتروپودا کوم دغه چې وا ژوندي موجودات چې وا هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم وویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د ورېښمو چنجي د ټولو مشتسي وپیژندل او مکرر. ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس بده یو سلو سلورمې صفحې څخه به متر یو سل اته مسافه پرې دوام وکړي. ازو انکبوتیان چې دي، انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی کوم غني چې دي هغو ته ورته جوړښت لري، او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې د مځکې پیدا کیږي. او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کندا د ویښتانو د بیخ، کندا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دې زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یو برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دې چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار، فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز توګه ژوند کوي، او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي، او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کوم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د دکلک پوټکي په واسطه پوښل سوی دي چې دا د دوی د بدن څه کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي، چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځینې ټوله غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري. مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي ایکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیواناتو لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دی هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنجیر کې. چې مثال دوی بدن چې دی هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دی، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دی. او همدارنګه دوی چې دی په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي، او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري، چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي، او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورڅخه کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو عنکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري، او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي، او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده، او لکه پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري، او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري، چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري، خو بیا هم دوی نسی کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د سینې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي او څو باندې لري چې اخیرنی باندې چې دي تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دغه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري، چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حسي ځواکونه چي دي د خپل حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سر دوی کولی خپل ښکار په نښه کړي او معلومي کړي. چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري، د شپې د خوا راښکار کیږي، او حشرات مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې کی ښکار کوي، د ښکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غوړ چې تشته او کې خپل ځان وسخه وساتي، نو دوی هو هغه سره مثال ډیر نه دغه کیږي هغوی پریږدي او دوی چې دي د زهرو کارونه چې د کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلچ کوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو سلپشې یا اوږده دوی چې دي خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینې تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوي او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي عموما سبشه یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشرې چنجیان ځینې نور انکبوتیان څخه چې خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوژدوالی لري دوی چې دي د انسانانو لپاره ډیر خطرناکه کېدلی سي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو زرپشې یا شوبله چې د دوی مثال کوم جوړښت دی دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږ جوړښت لري همدارنګه د شلو څخه تر لو سپوره غبرګي کړي څخه جوړ شوی دی او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګي او یو جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنی ژامه کې واقع دی دوی چې دي سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د کم هاضمي تنفسي تراحي سیستمونه ټول پکې قرار لري او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کړي چې چل نه کوي یوازې واشه خورن کړي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي په اخیرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړۍ پښتنه د انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخیرنۍ پښتنه ده څلپشې یا ځنځه واځې کړي سستول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند به است شرع لاس د ول سم ټولګي واټ سوال سم لاست نن ورځ راځم راو تاسې خپل د بدن داخلي سیستم کې د اتراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې ژوندۍ موجودات چې دي خپل ژوند د مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اترا سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اترا کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي لاری او د کیبولی چې دی د کومول لاری او تش بولی هم د پښتورګو لاری خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاد سي نه درس اتیا می سفې څخه تر څلور اتیا می سفې پرې دوام کوي
لمړی رزو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي. رزو لمړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. رزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده، د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته واستول سي په دې کې چې کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې رازو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمه اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دوی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي اتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کیږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه رازو موږ وایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سرته رسي، هغه په څه ډول سره سرته رسي، هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو لومړی به د نفرون جوړښت ته وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي. او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی، چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي. او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دي، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي، زده او پروتینونه او لی مالیکولونه نه پریږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کوم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کېږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کېږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د ښکته او پورته برخو څخه جوړ سوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغې برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې آخرنی برخه ده راځي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشتې دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی سو. داسې ویلی سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي. ورپسې راځو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې راځو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتل سيږي او بومن کپسول کې تر سره کېږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس له لارې داخل کېږي چې د کوچنۍ وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومن کپسول ته داخلیږي او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب، لوب آف هنلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چیکي جذبوي او دا د لوب آف هنلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دی د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي، دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دی دا د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دی هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دیز مش په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره رسېږي. چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخه څه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو مواد اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکو نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولای شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې pH په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د pH توازن دی چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ، دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادي ملمه د خبرونه اوریدو تره بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوختوي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادي رادیو ووري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادي رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادي ملما په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادي رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دې سب دور سالې د ناوی په کلی کې پیدا شوم، او همدل تغړښه وایم. نغه ابتدایي دا کلمې لکه دا لیسی دا کلمې مندل ته خپل کلی کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسا کې میکړي د رسم سیم څخه خلاص شوم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ رادیو د یو ډیر پخوانی دایمي اوریدونکو په توګه څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل ته انتم تم لاړم کانکور امتحان مې ورک، خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو او ما کیمیا ته جلابات پانتم ته. نو بیا غره یې کور کې سو کولم نه پلار مې غزې په ز خپل بیا دقانی مې شروع کړل. ما غ دقانی کوم غ کې اوس مصروف یم، نور تا کړته مې واته و نه شول. مثلا ما غ دقانی کې په حال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل هغه ما سپاتشول د خانې تشوي
و بالکل هغه خو پاتې شول ځکه ما ارمان و ډېر وړکیتوب نه دی راتو سره به مې شاوق بېخي ته وړکی وم راتو سره به مې ډېر شاوق ستاسي د ازادۍ راډیو خپرونې تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته به تلم ازادۍ راډیو به مې اورېدل بس ښه وختونه و بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه بیا ماري خبره راځي سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کترو سپورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکي کې هیله خلرم خو امیدم شته خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې
وس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی
او بالکل هغه خو صحیح دی هغه که سوشل میډیا کله فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم د چار سړی اوس خبريال کېدل شو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او وختل به په اندای یو ام څلور کال چې تم په کې ماهر شم
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه خدای اوس چې د قانې یو د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل هو خلکو نه چې مکتب نه دی لوستای یعنی هغه هم بسګر دی او ته هم بسګری کوي ستاو دغه بسګری فرق لري
نه دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشینري نشته ده نور وسایل نشته دي هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه به پیږي نو هماغه دوتی ته کارانه ده په حال خو دلته اوس
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړئ دا به ورسره راته وایست مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخت ورتګ دی او د دې په ځای چې لوی امځکه ونیسي یعنی پراخ امځکه ونیسي مخپورت بوټي حرکت کوي نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دین تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلی دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کیږي هغه کیغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کی دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لاختی ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې مې راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یا وازی له بادرنګ او پارمونه یې هغه ته پارم وایدل ترې شنو خو هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کشکړی غاټی د دالیزونه غونډي یمغه کی وکړي نو هغه که نتیجه ورکړي کم مصرف تر دې او به کم غواړي نو به د سات کو دلاري ورکړي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر حاصل هم ورکوي
نو څنګه د ته دغه سیو فارم لري
نه زه خپل د شپارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن ته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پیټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پی کاش کې، بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډیر مصرف غواړي، دلته چې قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مزکه ده؟
ما خو اته جریبه مزکه ده، شخصي اته جریبه مزکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخې ډیر مزکه ده؟
و زمکه خو بخې ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو څکه دا ډیر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردالو ونی دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې په کې کری بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه.
ډیره مځکه نه ده، خالی مځکه ده، او کم مځکه چې ده باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی مځکه ده، او بل ده کې ممدغه سلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی مځکه.
اغه مزکه چې خالی ده، په غو کې شي کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي،
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی مکه پریزو شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو، وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا تور سره کیمیاوي، هغه په دې پټیو کې شیندو، په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې وشیندل بیا چې خو تر شواله ټیکټر بیا راولو، توخم شیندو په کې، توخم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویټا ویټاویکس په نامه دواره، په غنم رنگو بیا شیندو، او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو، غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي، ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو، بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده.
دا درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړی ده، ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا، او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده، وز موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي، موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي، کوم چې ملي دی یا ما غتې مو کړو.
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده.
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دار څنګه غنم وبم کم غواړي، په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي.
دا اوس جمعي ده او په کابل کې سکل خيواوري هم وشولې، دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نه استراحت خو نشته، دا ځکه چې موږ دغه واوري نه مخکې ونو ته سره راوړل، په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل، هغه هم په جوو کې ورته وشیندل، بیا هم پای بیل کړه ورته، بیا مو بکلی او شاخبوریم کلي، هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول، هغه نه باد هم سره ورکوو، او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو، د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو، هغه کې بیا سره ورته اچو، بیا یو بکوو په سرلی کې، بیا غره غورځو او قادې خورا سنډي، او بیا پی بیلو، نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تندم نه کوي، او خو قوت هم کوي، او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی.
څو ډول انګور لري؟
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو، یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي فصل تازه خرڅیږي په بازار کې، او یو کشمش دی هغه فصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو وچو هغه بیا ممیز خرڅو. یو ته تایپی انګور وایي مینځ کې دانی داسې غټ غټ انګور کوي، هغه هم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه هم بیا تازه خرڅ.
بیا د مځکې حاصل ډیر دی که د باغونو؟
نه، اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې، ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل وخت وي، هغه وخت کې په دې ورسې دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه، دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډیر شوي، هغه چې راشي په ډیره کمه ساحه ورېږي، چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډیر طوفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې، یا حاصلاتو کې کموالی راولي. د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده، لکه سبزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډیره کې.
د هر کال پیښیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کاله څلور کاله خوار کال پیښیږي، داسې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي، کرتو امر چې یو کله یو شي نیمه ولسوالۍ بنی کېږي، یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي، یا څو کلو بنی کېږي، دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه، لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی دی.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې، په لوګر کې، په بامیان کې، په پروان ولایت کې، او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې و، د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې، مڼې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
د زما په سیمه کې څه خوکیږي، خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو، ډیرو خلکو ایښي دي کیلاس، ایښي دي هغه مڼې، ایښي دي هغه ښه بادام، ایښي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړې ده، که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکۍ، حاصل یې ډېرې، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړو سکه لیس یو پټای دغه تمنیت کړی د خیر سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکۍ چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سکه الله وړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په هغه پټي کې ښایي، توت یې ښایي، چنار یې ښایي، دا لپاره یې الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه چې تامه سړی تي لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو، دلته یو رقم بادام دي موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه غانګورو به اصل هم دغه بادامې په ځای کېښودل وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټش ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغلته هم دې سړی نوې باغی خایدا عوام دغه بادام غول پکې کړی دي پروس کاری کې خو
ډیرخه د دې ځکه دې باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه دې کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسي فکر غواړي هغه تمنګل سی یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له کسانه د نسبت دونه نه او دا کولبا چې کوله کله غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پایبل کو د ازمکه چې کولب کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راست ان کې دیلی وګدواله لا سانتی اوس باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدل ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې چې په دوالي باندې دوکه یو بل په فاصله ورکړي د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غني غاټي غاټي نو غا کې بیا ترکتور نشي ګرځیدل هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کې نه وي بیا په غو باندې ورته د پایبل کې وی د ازمکه ورته کول به کوي تام په تک پینځه کې چې ونی هي دی اوس دا نه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړکی ترکتورونه دی په غد مکه کول به
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې اصل ورکی
دا بس چې خو په ورکه چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده په روس کال په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه هټ ټایټ حاصل ورکړ نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې خو به یو ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې دړي دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په دا جدي میاش کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندل سم چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
د ونه پایوند ته خپل کوي کبل څو ګرته راغواړي
نه د ونه پایوند خو اسکني پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوندو چې سو داول د رقم غټي ورا چې ول کیږي بیا نور مسلکی کسان وتراو اسکني پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به ډټ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په مې دوه ځای کې هغه کې به یو لخت یو سنت ور کې د دې خ په یو لخت مثال د ماچ کوم بادام او په ترخه کې را بادام لګوي یو لخت به یو سنت ور کې یو بل کې او لخت خاطه به تاو کې او ربرټی په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به چې قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دي چې په کې ورکړي ما هغه د قوت لري او شنی کیږي او په یوان د ټیپ میاش کې او میاش کې خد د چې جوش خوري دا کا ونی دا وان می سی ما
او بزغله او قوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ یې انګور خپل دي دا نور د ونو دا په بای اخلو دا ویني پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پغمان نه راوي خو خلک کې به د مغ نه راوي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې لکه ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکالې او پاسل لا غلي وې شاسلې ور کړه دا پستې وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ور کې
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی، تاسو تغیر احساسوي که په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلار یې خیو؟
نه، تغیر خو په کې زفته زیات راغلی ده. دوی چې وایي چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسخیڅې کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکسټر به نه ول، نو هغه به وخت کې به په غویان ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکسټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وښي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي. نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و، سلپار ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، ځکه ډېرې غټې غټې جوړې چې بیخي زیاتې اوبه لري، دا د اوبو ضایعات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تیر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ، نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول وداسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نه فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخی غټې غټې غوړه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي، پستالو ځي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړه، چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
لال یو گل میرا le 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 le